هذا وقد بدأت عملية العزل وطرد الأفراد بعد إعلان تشنج
الاقتراح.
أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو استلام جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن الأسير الذي لدى المقاومة منذ عام 2014. مكتب نتنياهو أوضح أن جثة غولدن تخضع للخصوص اللازمة للتأكد من هويتها. وكانت كتائب القسام أعلنت انتشال جثة الضابط الإسرائيلي مؤخرا من أحد أنشاء اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا وبلدة كفر حقب حقبهم على الفتح المجلس وأطلقت النار ما أدى إلى إصابة شاب فلسطيني في بلدة الروم. قوات الخليل جنوب الضفة هاجمت مجموعات المستوطنين رعاة الأغنام وطاردوهم في محاولة لسرقة مواشين وأصيب شاب فلسطيني بجراء اعتداء عليه. حول اعتداء الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة الغربية نستمعوا معكم بعد الدور الثاني. إلى لبنان حيث أفادت مصادر لبنانية باستشهاد شخص من شرارات لطيران الاحتلال استهدفت مركبة في محافظة الأنقرية جنوب البلاد. المسجلات الإسرائيلية تصفت المركبة بالصواريخ بين بندقي الصواني وحركة إلى إطلاق جيش الاحتلال رفقات مشاشة باتجاه في بلدة علم الشعب الصدود المشيط بالفور. وفي ذلك بدأت تنفيذ الكيان الإسرائيلي جماعات مماثلة أصبرت عن استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين وقامت بجريمة ضمن قوات الاحتلال المتواصلة لاتفاق الأرمان على البلاد. أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استعداده للقاء النظير الأمريكي ماركو روبيو لمناقشة قضية السلام في أوكرانيا. وأكد لافروف على ضرورة التواصل المنتظم مع روبيو معتبرا ذلك مسألة مهمة لتحقيق تقدم لجدول الأعمال التنموية ما يتوجب إلى التواصل الهاتفية. وكان الكرملين أفاجعت بأن لافروف لم يعد يحظى بتأييد الرئيس فلاديمير بوتين بعد تجنيد مساء لتنظيم قمة بين روسيا والنظير الأمريكي ترامب الشهر الماضي. هذا وتناقلت وسائل إعلام أن واشنطن ألغت قمتين بعد أن بعث موسكو برسالة تشير إلى عدم استعدادها للتنازل عن مطالبها في أوكرانيا.
إلى سوريا حيث عادت قوات الاحتلال التوجه في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا ضمن مسلسل انفلاكات الكيان للسيادة السورية. رسائل الإعلام السورية كتبت أن قوة عسكرية مؤلفة من 9 عليات انطلقت من مركز الحميدية وتوجهت بلدتي الشرقية وطوفانيا مجبرة من دخول عليات الاحتلال قرية السمدانية الغربية حيث نصبت حاجزا عسكريا في موقع لخزان مياه مهدد. تذكر أن أهالي قرى الجنوب السوري أعرضوا عن انفعاضهم بسبب توجهات الاحتلال في أراضيهم الزراعية وتدمير مساحات واسعة من الغابات فضلا عن انتقاد عمليات التفتيش التي يقوم بها جنود الاحتلال. يوم خبر رحب بالكرام وصلنا على نهاية النشرة وحان موعد التذكير بالعمل المرئي. طهران تؤكد عدم إمكانية التفاوض مع واشنطن في الوقت الحالي. إغلاق صناديق الاقتراع بالتصويت الخاص في الانتخابات النيابية العراقية والبدء بعملية العدل والفرق. وإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة الرام في القدس المحتلة. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة والمزيد من الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الانتخابات العراقية آمال وتحديات.
بشنبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة الله عليه شوف حدث بون شرشد عربية ترجمة رسول الله أفضل بابي كتان بسير سالم وشوف سالم آجو عبد الحجد إمام حسن عليه السلام تار بيتا
Thank you.
এবং অন্ধত্বের পথে দিয়েছে ও সঠিক পথ থেকে তাদের দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করেছে, ফলে তারা তার দুনিয়ার বিষয়ে অবহিত হয়ে পড়েছে এবং তার এরা জেনে তারা তাকে নিজের প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারাও তার সাথে রয়েছে এবং এর পরিণামে উদ্বিগ্ন রোগাক্রান্ত অবস্থায় শব্দ কঠিন প্রান্ত যেসব বিষয়ে অনাশক্তি চেয়েছেন যদি তার ব্যাপারে তুমি আমার উপদেশকে নিশ্চিত জেনে রাখো কখনোই তোমার আশা এবং তোমার মৃত্যুকে এড়াতে পারবে তুমি তাদেরই পথকে পেয়েছো যারা তোমার আগে যদিও তা তোমাকে কারণ যা কিছু যখন
السلام عليكم والتحية طيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. جران وريدونكو السلام عليكم. دا تهران دے دا ایران دے اسلامی جمہوریت وائٹ
دادیو خاغری واقفی درکا دخوت مبارک سوری نهم لسم او یو لسم آیتونو تلاوتن چی ورپسی جبار هم درکا ورانده کهی
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه
Yeah. أنزلتها طرابا لأعصم بهجتي أروج وسعفتني بالبكاء مرارة
افغانستان او پاکستان ترمنځ د مذاکرات موضوع جاجو او پکې زمونږ مهمان دي د سیمه تکړه خبریال طاهر خان صاحب او د سیاسي چارو شنانده شاه محمود میاخیل صاحب د خبرونې په وروستیو شیبو کې به ایران په 13 اونۍ کې نوی پروګرام جوړول دي په دې هیله چې د خبرونې تر پای رسیدو وروسته راځي د یوې لنډې دمې د ایران د اسلامي شورا مشر ډونالډ ټرمپ د ایران خلاف د اسرائیلو د تیری نیخ په نیغه ذمہوار وباله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستانی همرتبه سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ایران به د افغانستان سره سرحدي ګمرکونه 24 ساعته فعال کړي او د اوربند له ادعاو سره سره په غزې باندې د صهیونیستي رژیم بریدونه لا هم
محمد المصطفى
المرسل. ایران اسلامی شورا مشر ټینګار وکړ چې امریکا باید په ایران باندې د صهیونیستي رژیم د تیری حقوقي او سیاسي پایلې ومني. محمد باقر قالیباف نن د پارلمان د غونډې په پیل کې په خپله وینا کې د روان کال په جون میاشت کې په ایران باندې د اسرائیلو د رژیم په تیری کې د خپل رول په هکله د امریکې د ولسمشر اعتراف ته په اشارې سره وویل د ایران خلاف د صهیونیستي رژیم د تیری چې د ایران د ملي حاکمیت او د نړیوالو حقوقو څرګنده خلاف ورزي وه مستقیم او نیغ په نیغه مسؤول ډونالډ ټرمپ دی. د ایران د پارلمان مشر همداشان وویل د دغه تیری له امله د ایران ډېر خارج شهیدان شول او د امریکي حکومت د نړیوالو قوانینو مطابق دنده لري چې د دغه اقدام حقوقي سیاسي او پوځي پایلې ومني. د تهران خلاف د واشنگتن یو اړخیز بندیزونه د ټولو عامه خلکو خلاف د پوره جنګ بشپړ نشته. د ایران د بهرنیو کورنۍ او چارو وزارت د بشري حقوقو عمومي رئیس د تهران په وړاندې د واشنگتن بندیزونه د عادي اتباعو او خلکو په وړاندې د بشپړې جګړې یو غوره بېلګه ګڼلې ده. د بهرنۍ او چارو وزارت د بشري حقوقو عمومي مشر فروزنده ودیعتي نن په یوه غونډه کې چې د امریکې او انګلستان لخوا د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ په اړه د وروستي رپورټ د پرانستلو په مراسمو کې د ایران خلاف د امریکې په یو اړخیز غیر قانوني او ظالمانه بندیزونه د عادي وګړو په وړاندې د بشپړې جګړې یوه ستره بېلګه وبلله. میرمن ودیعي د ایران خلاف د امریکې او صهیونیستي رژیم د تیري په اړه وویل دا مسئله د انسانیت خلاف د جرم او نړیوالې سولې او امنیت لپاره د مستقیم ګواښ یوه څرګنده بېلګه ده. ایران او روسیې علمي او سفارتي چارواکو د تحقیقاتي او روزنیزو اړیکو په ژورتیا او د استادانو او محصلینو په تبادلې تاکید وکړ. په سمرقند کې د یونیسکو د عمومي کنفرانس په څنډه کې د ایران د ساینس څیړنې او ټیکنالوژۍ مرستیال وزیر مسعود شمسبخش او د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر پانکین ترمنځ په یوه غونډه کې د دواړو هیوادونو د پوهنتونونو او تعلیمي ادارو ترمنځ د علمي تحقیقاتي او ټکنالوژیکي همکارۍ په پراخولو باندې ټینګار وشو. په دې غونډه کې د فضايي ټکنالوژۍ، مصنوعي ځیرکتیا، انرژي او چاپیریال او دغه شان نورو برخو کې د ایران او روسیې د علمي ظرفیتونو د کارولو په اړه بحث وشو. دواړو خواوو همداشان د فارسي او روسي ژبو د زده کړې په پراختیا، د پروفیسورانو او زده کوونکو په تبادلې او د یونیسکو د څوکیو په ښه همکارۍ باندې هم تاکید وکړ. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر د خپل پاکستاني همرتبه سره په ټلیفون خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو د دوام په اړتیا یې ټینګار وکړ. د دې هدف ته ترلاسه کولو لپاره هر ډول مرستې ته د ایران چمتووالی اعلان کړ. د فارس خبری اجانس د رپورټ مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنۍ چارو وزیر سید عباس عراقی او د پاکستان د وزیر اعظم مرستیال او د بهرنۍ چارو وزیر محمد اسحاق ډار د ټلیفون خبرو په ترڅ کې د وروستیو دوه اړخیزو اړیکو سیمه ییزو نړیوالو پر بدلونونو په اړه بحث او د نظرونو تبادله وکړه. په داسې حال کې چې د دواړو ګاونډیو مسلمانو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله او دوستانه اړیکو په اهمیت ټینګار وشو او د ایران د بهرنۍ چارو وزیر په مختلفو برخو کې د اړیکو په پراختیا او پیاوړتیا لپاره د ایران په هوډ باندې هم تاکید وکړ. ښاغلي راچی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسني وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو د دوام په اړتیا باندې په ټینګار سره د دسیسې د اغېز بخښنه غواړم. د سیمې د اغېزناکو هیوادونو په همکارۍ سره د توپیرونو هواری او د تاوتریخوالي په کمي او د دې هدف د ترلاسه کولو په موخه د هر ډول مرستې لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت چمتووالی اعلان کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د وروستیو بدلونونو وروسته د دې هیواد او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو د وروستي وضعیت او پایلو په تشریح کولو سره په سیمه کې د صلح او ثبات د ساتلو په اهمیت باندې ټینګار وکړ. ولی راچی همدا شان د افغانستان له خارجه وزیر سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. په دې اړه اورو له کابل زموږ خبريال
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوی عبدالفتاح متقی او د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقی ټلیفوني خبرې کړې. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل وایي په دې مکالمه کې دواړو لورو د دواړو هېوادونو ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ استانبول کې پر روسي مذاکره په هم خبرې وکړې. د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی عبدالفتاح متقی او د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی عباس عراقی
التي تحمي يا بلاد القوم.
لابد لها أن تشغل جهد قوي لتنظر إلى ساحة السلوك والخير بسرعة الخير وبإرادة الخير وبفعالية الخير ومن الخير الأبيض إلى خير الأبيض وتتم مشروعات تنظر الشهر جهد سماوية الأبيض في مناغمة حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وسلم
ایران به افغانستان سره سرحدي ګمرکونه 40 ساعته فعال کړي. د ایران د ګمرکونو عمومي رئیس ایران ته چې د دوغارون محدود میلک او شمتیر په څلورو سرحدي دروازو کې به ګمرکي فعالیتونه په شواروزي توګه ترسره شي. دا موضوع په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت سرپرست مشر علي رضا بکتري او ایران د ګمرکونو د عمومي رئیس ترمنځ د یوې غونډې په ترڅ کې د اوربند لید او سره سره په غزي د شینستي رژیم بریدونه دوام لري. د غزي په څنډه کې د اوربند د ټینګولو په اړه د امریکا او شینستي رژیم د اوربند سره سره د غزي په مختلفو سیمو کې د شینستي پوځ هوايي او ډرون بریدونه دوام لري. په خان یونس کې د ناصر روغتون چارواکو اعلان وکړ چې د بنی سهیلا په سیمه کې د شینستي پوځ د ډرون بریدونه په پایله کې یو فلسطینی شهید شوی دی. د اسرائیل پوځي چورلکه هم د خان یونس ختیځ سیمه په کلکه په نښه کړې دي. د بریدونو په داسې حال کې کیږي چې تل اویو او واشنګټن د اوربند د ټینګولو او د هغې د پلي کولو په اړه خبرې کوي. په عین حال کې د بې سرحده ډاکټرانو سازمان خبرداری ورکړي چې د زرګونو فلسطیني ناروغانو وضعیت چې درملنې ته له لاسرسي څخه محرومه دي ناسور. ډونالډ ټرمپ د اوباما کیر د لغوه کېدو او خلکو ته د بیمو د بودیجې د منتقل کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکې ولسمشر یو ځل بیا د اوباما کیر نومې درملیزې بیمې په طرحې باندې په نیوکې سره د سنا له ریپبلیکنز غړو غوښتي چې دغه قانون لغوه کړي. د سیم بیمې په شرکتونو پورې اړوند ده بودیجه نیخ په نیغه خلکو ته ورکړي. ډونالډ ټرمپ څرګنده کړه چې اوباما کیر درملیزه بیمه نه ده توانېدلې چې د امریکې د علاج سیستم ښه کړي او د دغې بیمې مالي سرچینې باید خپله خلکو سره ځانګړې شي. ټرمپ وویل د بیمې له سترو شرکتونو پیسې واخلئ او خلکو ته یې ورکړئ. دا د باراک اوباما په پړاو کې د روغتیا او سلامتیا د تصویب شوي قانون خلاف د ټرمپ د اوږدمهاله هلو ځلو یوه برخه ده چې اوس په سنا کې د ډیموکراټانو له مخاطبت سره مخ ده. روسیه د یوکرین د انرژۍ په بېخبناو باندې پراخ برید کړی او ستر ښارونه په تیاره کې ډوب شوي دي. د یوکرین د انرژۍ په تاسیساتو باندې د روسیې درانه توپونی او ډرون بریدونه د کیف د نیټرو او خارکیف په شمول په دغه هېواد په سترو ښارونو کې په پراخه توګه د برېښنا د اوسېدو سبب شو. د روسیې او یوکراین د ستومانه کوونکي جنګ په تازه څپه کې څه باندې 50 بې پیلټ الوتکو او 6 توغندیو د یوکراین مهمې زیربناوې په نښه کړې.
د یوکرین رسمي سرچینو د دې بریدونو له امله لږ تر لږه د دریو کسانو د وژنې او د څو حرارتي برېښنا بومي د فعالیت د بندېدو خبر ورکړی دی. او وروستۍ خبر دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ماریا کورینا ماشادو ته د 2015 کال د نوبل د صلح جایزې ورکولو په اړه نیوکه کړې او د صهیونیستي رژیم د جرمونو او جنایتونو د هغې ملاتړ د صلح د رښتینې مفهوم خلاف وبلل. د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی د نوبل د صلح جایزې ګټونکي او د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ترمنځ ټلیفوني خبرو ته په اشاره سره ویلي دا یوه جدي پوښتنه ده چې یو څوک چې د صلح ادعا کوي څنګه د صهیونیستي رژیم د پوځي اقداماتو او جنګ غوښتونکو پالیسیو ملاتړ کوي. سیاسی تبصرے عنوان دے دا ٹرمپ لخوا دا جی شل بائیکاٹ دا پیشاب پالیسی او که له اسرائیلو سره پیوستون. د امریکې ولسمشر وویل چې هیڅ امریکایي چارواکی به د سویلي افریقا په جوهانسبرګ کې د شل ډلې کلنۍ سرمشریزه کې ګډون ونه کړي. دا پریکړه چې بشپړ بایکاټ په توګه تشریح شوې نه یوازې پکې د مرستیال ولسمشر جیمی وینس شتون اودا وکړ، بلکې امریکایي د نړۍ د یوې مهمې اقتصادي غونډې څخه هم وباسله. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټولنیزه شبکه ټروث سوشل کې ولیکل، دا یو بشپړ شرم دی چې جی شل په سویلي افریقا کې ترسره کیږي. افریقانران یعنی د هالنډي، فرانسوي او جرمني مهاجرینو اولادونه وژل کیږي او حلالیږي او د دوی ځمکې او کروندې په غیر قانوني ډول تصف کیږي. د امریکا د حکومت هیڅ چارواکی به په دې کې تر هغې ګډون ونه کړي تر څو چې د دې بشري حقوقو خلاف ورزي روانه وي. دا څرګندونې چې په جنوبي افریقا کې د سپین پوټکو د نسل وژنې د رد شوو ادعاو پر بنسټ ولاړ دي یوازې د ټرمپ د اصلي انګېزې لپاره چې په غزه کې د نسل وژنې لپاره د عدالت په نړیواله محکمه یعنې ICI کې د اسرائیلو خلاف د شکایت په وجه سویلي افریقې ته د سزا ورکولو یوه ظاهره پوښتنه او بلمه ده. د پریکړې د پوهېدو لپاره اړینه ده چې پراخې زمینې ته ځیر شو. ټرمپ د روان 2015 کال په جنوري کې سپینې ماڼۍ ته له ستنېدو راهیسې د سویلي افریقې په وړاندې یو منظم کمپاین پیل کړی دی. د همدې کال په فروری کې هغه یو اجرایي امر صادر کړ چې پریټوریا د امریکې ټولې مرستې بندې کړې او 950 سپین پوستي افریقایي بزګران یې په امریکا کې د کډوالو په توګه ومنل. دغه اقدامات چې د جنوبي افریقې محکمو او د بشري حقوقو سازمانونو لکه د بخښنې نړیوال سازمان لخوا رد شوي د جعلي احصایو او جعلي ویډیوګانو پر اساس دي او له مالي بحران جبران پرته هیڅ سهولتي مصادره نه ده شوې. رسمی احصائیه ښیي چې د سپین پوستکو بزګرانو وژنه د ټولو کلنۍ وژنو یوازې 0.4% جوړوي او دا چې د مالي تاوان پرته هیڅ دولتي ضبط نه دی شوی. په هر صورت ټرمپ د دې داستان په کارولو سره د خپل ښي اړخي رایه ورکوونکي بنسټ راټولوي، کوم چې د نجات پرستۍ دسیسې تیرو ته لیوالدی. خوب دادی بندیزون و اصلی دلیل د سویلی افریقی بحرنه پالیسی ده. داد وزار درویشتم کال پا دسامبر که سویلی افریقی د اسرائیل و پولاند پا نلیوالا جنای محکمه یعنی آی سی آی که یوا تاریخی قیزی سبخلا او اینانی و کچه پا غزه که د اسرائیل و پوزی عملیات پا شمول د ملکی وگل و بمباری بشپلا محاصره او د غزه د ویجاړولو په اړه د اسرائیلي چارواکو څرګندونې د ملګرو ملتو د 1947 کال د کنوینشن لاندې نسل وژنه ده. د روسیې د سویلي افریقې د اپارټاید تجربې څخه سرچینه اخیستې ده او د 20,000 ماشومانو په ګډون د څه باندې 8,000 فلسطینیانو د شهادت او د غزې د زیربناو د ویجاړولو په څیر شواهد یې وړاندې کړل. آی سی آی د 2024 کال په جنورۍ کې حکم ورکړ چې د نسل وژنې ادعا د څېړنې وړ ده او دا ډول لنډمهاله احکام یې صادر کړل. اسرائیل باید په رفح کې پوځي عملیات بند کړي، د نسل وژنې مخه ونیسي او د انساني مرستو د رسېدو اجازه دې ورکړي. تر اوسه د ترکیې، اسپانیا، کولمبیا او بولیویا په شمول له 1400 هېوادونو په دې دوسیه کې ملګري شوي دي او اسرائیل یې د احکامو په نه اجرا کولو تورن کړي دي. ترامپ چې اسرائیل د امریکې تر ټولو نږدې ملګری بولي، دا داوی تیری کوونکی او امریکایي زده بللی دی. هغه د 2025 کال د فروری په اجرایی فرمان کې په څرګنده توګه د آی سی آی قضیې ته اشاره وکړه او دا یې د سویلي افریقې د کورنیو ادعاو سره ګډ کړ. د کیمبریج پوهنتون د سولډو په څیر شنونکو دغه چلند په غزه کې له نسل وژنې څخه د پام اړولو لپاره د ټرمپ یوه ناکامه هڅه بللې ده. د جی 20 بایکاټ د 2023 کال د دسمبر څخه د سویلي افریقې ته بخنه غواړم. د جی 20 بایکاټ چې د 2023 کال د دسمبر څخه سویلي افریقا مشري کوي، د فشار د دې ستراتیژۍ یوه برخه ده. له دې مخکې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هم د شل ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه بایکاټ کړې وه، ځکه چې دغې غونډې ته په تنوع، مساوات او پایښت باندې تمرکز درلود او دا هغه موضوعات دي چې ټرمپ هغه کڼکړخي بللي وو. البته د جنوبي افریقې غبرګون هم سخت و. د دغه هېواد ولسمشر د ټرمپ ادعاوې تش دروغ خپرول بللي دي او ټینګار یې کړی چې د جنوبي افریقې سپین پوستي د زیاتره تور پوستو په پرتله د ژوند له لوړ معیار څخه برخمن دي. تهران رادیو قدر من اوریدم کوز به هم هنداره پروگرام در توران دیشی چه دن پده پروگرام که در افغانستان و پاکستان در مذاکرات و موضوع جا جو نو را سرم نویز
نو ول عالم کا کلمہ تو ول چې اوس دې او ولې دې دې یا دا تک کول دا و دې
هندارا د تهران رادیو تر نور درکو سلامونه وخت مو په خیر زه تاسو له غړې مو تاسو هند در خبرونه اوري. په ترکیه کې د طالبانو او پاکستاني پلان ترمنځ دریم خړو خبرې چې مخړې د دوه لور ترمنځ سره حل کړي چې او امنیتي اندېښنو کمول ول وی فایل پاتې پر رسیدلې د ناکامۍ تر شا څو ژور سیاسي امنیتي او ستراتیژیک عوامل اټکل کیږي چې ښایي د اعتماد فضا لا هم ندرامسته شي. د خبرو شو خبرونه څخه معلومیږي چې د دوه لور ترمنځ د اعتماد نشواله شتون لري او پاکستان له طالبانو غواړي د تحریک طالبان پاکستان یا جی ٹی پی پر زید عملی ګامونه ورته واخلي. خو طالبان وایي دا د پاکستان یو داخلي موضوع ده او د خبرو له لارې باید حل شي. د غرض اسلام آباد هڅه کوي د سرحد د رسمي کرښې ډیورنډ منلو لپاره د طالبانو باندې فشار واچوي، خو دا موضوع د طالبانو لپاره سیاسي سرې کرښې په توګه مطرح شوې ده. بلخوا دواړه لوري د وسلوالو د فعالیتونو د کنټرول په څرنګوالي کې پنکې وګډ میکانیزم نه دي سلا شوي. طالبان ادعا کوي چې په پاکستان کې داعش وسله وال ډله روزل کېږي او دوی په افغانستان کې وخت نا وخت بریدونه کوي. هغه موضوع چې پاکستان یې ردوي، که څه هم درېیم پړاو خبرې بې نتیجې وي، خو د جګړې دوام د دواړو هېوادونو لپاره د منلو وړ نه دی. ترکیه، قطر، چین ښایي د منځګړیتوب نوې هڅې وکړي. د ترکیې ولسمشر د پاکستان لومړي ولسره په تازه لیدنه کې د طالبانو پاکستان ترمنځ د خبرو د منځګړیتوب د دوام ډاډ ورکړی دی. شونې ده چې راتلونکي خبرې د استخباراتي او پوځي کچې پر ځای د سیاسي او تخنیکي ډلو ترمنځ ترسره شي، خو د باور جوړونې فضا رامنځته او خبرې اترې نتیجه ورکړي. په ټوله کې د طالبانو پاکستان اړیکې د ګډ امنیتي برخلیک او جغرافیایي تړاو له امله له خبرو پرته بل لار نه لري، خو تر هغه چې دواړو خواوې د متقابل درناوي او عملي ژمنو له مخې عمل ونه کړي، هر پړاو به د پخوا په څیر بې پایلې وي. په همدې موخه د تهران د ډیو په هندره خپرونه کې له بېلبنو سره بحث لرو، خو مخکې له بحث یوه لنډه دمه لرو.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت د حقیقت او عدالت غږ. قدرمنو دوستانو، تاسو هر ورځ زموږ د مازدیګرنې خپرونه په تحلیلي پروګرام هنداره کې د ورځنیو موضوعګانو په اړه د وتلیو شناندو، کارپوهانو او سیاستوالانو له نظرونو په دغه پروګرام کې خبریدلی شو.
د تهران د ډیټرن اردن کو یو ځل بیا هم خراب لاس تاسې هندر خپرونه اوري چې د پاکستان او افغانستان د دریم پړاو مذاکرات خو ناکامېدو ته مځانګړي کړي. مذاکرا سره د افغانستان د ملي دفاع پخوانی وزیر هغلی شاه محمود میرخیل او له پاکستان څخه آزاد خبریال او شنونکی هغلی خیر خان مېلمانه دي. خپل دواړو مېلمنو او تاسو د نورو اردن ته خراب لاس وایم. بس له میرخیل څخه پیل کوو. هغلی میرخیل، ډېر زیاته مننه چې بس ګډون لرئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ دریم پړاو مذاکرات راتو د ناکامېدو لامل دوار لوري په پاکستان کې د داعش حضور یې ده، او همداراز د افغانستان څخه د تحریک طالبان د ملاتړ او حمایې اداره دوار لوري ادوي، او دوار لوري د یو بل اداګانو هم ردوي. ستاسې په نظر اصلي لامل څه دی چې خبرې اترې ناکامېږي؟
مذاکرات خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو حکومتونو او هغه څه چې کار کوي چې موږ یې غوښتل چې د پاکستان سره کار وکړي. ما مخالفه په نو چې مختلف د پاکستان په اړه ستراتیژیک پالیسي کوي، چې دا یو وایي چې کومه د کړکی او په سیمه کې د پانی ځای او د بهرنا دا غرب او شرق او کاروان کې د سوډان په وخت کې د مسلمانانو د عربونو د چین مکو نه امکانات اخیستل او همدارنګه بیا چې ټوریزم سره مبادله شروع شوه، نو دوه زره دوه کې بیا هم په میلیاردونو ډالره پاکستان ته ګټه ورسېدله. نو پاکستان اوس په اقتصادي، سیاسي او نظامي داخلي مشکلاتو کې راښکته دی او کوشش کوي هلې ځلې کوي چې بیا یو بحران ایجاد کړي او بیا د دنیا نه امکانات ترلاسه کړي. اما اوس دنیا راډیو ستراتیژیک وضعیت تغییر کړی دی او فکر نه کوم چې پاکستان سره اوږده پخوا په شان کومک وکړي. نو په یوازې چې بحران ایجاد کړي، باید د بحرانونو مخه ونیسي، او هغه دا ده چې پاکستان کې نظامي
ودان هغه شراب الزرخيل چې سواب ورکړ هغه ته خاص خاص نظر ته دی. پر له پسې دریم ځل مذاکرات هم ناکام شول. دواړه لوري یو بل پړګړي د تحریک طالبان موضوع، افغانستان او د داعش موضوع په پاکستان کې د خبرونو سرچکې دي. ګر دوه لوري له خوا د مذاکراتو د ناکامېدو لامل په څه ګورې؟
ګورې د مذاکراتو په اړه چې موږ خبرې کړې
معلومات ما طالبان غوښتنه کوي د مسلې د حل، نو ممکن د جګړه د هغې دپاره هغه رنګ د منلو وړ نه وي چې پاکستان غواړي، لکه موږ دا معلومات ترلاسه کړي چې پاکستان دا وکړي.
کور ودان هغه راته خاص صاحب د څلور د خبرونه په برخه کې ورته یو ویل لږ دمه ته بیت راګرځو.
حکومتونو
أكد الطهران عدم إمكانية المفاوضات مع الويتسون في الوقت الحالي. جرى خارجية الإيراني عباس على أوتيا شاكرة عدم التماس للمجمع الجبين وبناء المفاوضات. جرى إلى إمكانية سنة الفارس عن السنة الأمريكية لتسجيل المفاوضات من
المفاوضات.
أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس على أوتيا شاكرة عدم التماس أغلقت صناديق الاقتراع
سمار صعبت اللي دي خواب فالي وزير أغلي الشام أمود ميت خيري وكروضات شباق فرغلي وصبق مقبل جزوات قريب طيب خاصب بعض نظر فريانة صدي فر لفسينا قام خبري دموغا ورنية وطربان شاني شكري قلي حالات بلا أخير أفضاس نظر سنجي حالار فتنجي خوري أوغا ورنية توب بازان سنجا جوري ديشي أو أني كتن كفاكي ديشي
زمان نظر دادك إذا حال لارم دادك ومتشيكم دنزونا دي باكستان جمكا من دادك إذا 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 باكستان جمكا من د